روانه اونۍ یوې سویسی ورسپانې خبر ورکړی وو چې د دغه هیواد د کډوالو د ادارې چارواکو په خپلو اسنادو کې د قومیت پر بنسټ د افغان کډوالو په ځانګړي ډول پښتنو د ایستلو یوه حساسه نظریه مطرح کړي. سویس ته روان لمریز کال په حمل کې د افغان کډوالو د بیرته سنولو لپاره نوې تګلاره اعلان کړه چې له مخې یې هغه مجرد او روغ افغان پناه غوښتونکي چې د پناه غوښتنې د سویس د حکومت له لوري رد شوي او په دغه هیواد کې کورنۍ ونه لري ممکن په ځانګړو شرایطو کې افغانستان ته ستانه کړل شي. په دې اړه په خپره شوې اعلامیه کې راغلي وو چې دا پریکړه د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو د وخت په پرتله اوس د ښه امنیتي او اقتصادي وضعیت له امله شوې. سویس په تیر 2024 کال کې 15 تن افغان وګړي چې د دغه هیواد د کډوالو د ادارې د بیان پر بنسټ مجرمان او د سویس داخلي او بهرني امنیت ته ګواښو بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم کله و احترامات مقبول کی قدرمن او ګللی سکون کو زه پرشنا غم پاری اوس به هم تاسو ټول ته شراغلاس مې ماده ول سم ټولګي جغرافي مزمن پنځم لوست ته هله د چې تاسو ټول قدرمن او ګللی سکون کو برتر او چور صحت مند او سری او د صحت جامع په پتن ترنو سکون کو د چې مر تاسو د نن ورځې لوست پنځم لوست نو هله د چې تیر ورځې لوست نه بم په پراو د کیک ډول سره کړو او سری او نو لوست پر امد کې ولري قدرمن زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې پنځم لوست موضوع د ډبرو سکاره او زموږ په هیواد کې د هغه قانون په هکله ده. کتاب سپاله د سرویشتې مینې پیل به تر 50 سمې پیپرین همدارنګه زموږ تاسو د نن ورځې درسي اهداف عبارت دي. لومړی د ډبرو سکاره او زموږ په هیواد کې د هغه قانون، دویم نفت او ګاز. دا هغه دوه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدرمن او ګللې زده کوونکو د پراته وجو دقت په هیله یم هیله د چې د لوست پیپر سره ملتیا وکړي او ذکرین هوجو غللی ځکه کو د لوست پیل په شبو کې لمړی موږ تاسو د ډبرو سکاره او زموږ په هیواد کې د هغوی د قانون په حق معلومات لاسته راوړو چې د ډبرو سکاره ستا ویل کیږي او زموږ په هیواد کې څومره شمیر قانون او زیرمې لري. دا چې موږ تاسو ټول په هیجو د ډبرو سکاره هغه زیرمې دي کوم چې د پزماکه کې د نباتاتو د پاتشینو څخه لاسته راغلي دي، یعنی زرګونه او میلیونه کلونه مخکې کله چې نباتات تر ځمکې د فشار لاندې راغلي وو او د اکسیجن نه ورته رسیده د تودوخې درجه ور باندې زیاته شوې وو، نو د فشار له امله څخه د ډبرو سکاره رامنځته شوي دي چې دغه ډبرو سکاره د انرژي د تولید یو له مهمو سرچینو له جملې څخه شمېرل کیږي چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې رایستلو زیرمې په معمولي توګه سره سرته رسول کیږي. دغه سرچینې چې د رڼا د کونکو یو څه ارزانه دي نو ځکه یې اهمیت زیات دی، یعنی یو څه ارزانه پیدا کیږي د نورو سرچینو په پرتله باندې. دغه سرچینې چې په ارزانه توګه سره پیدا کیږي نو اهمیت ارزښت یې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې خورا زیات دی. د هیواد د پابلا بلو برخو کې دا پیل کیږي چې کوچنی زیرمې هم لري او لوی زیرمې هم لري. زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د ډبرو سکارو ډولونه چې دي په مختلفو ډولونو سره پیل کیږي چې نن ورځ موږ تاسو هر ډول به په خلاص ډول سره ولولو. دا چې موږ تاسو ټول په هیجو درنه د کون کو د ډبرو سکار زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د لومړي ځل لپاره په دغه ډبر کوم سکاري چې و د لومړي ځل لپاره په 1300 هجری لمریز کال کې د هند جولستیکانو یو جولستیک وو چې هغه دا ډاګه په ډاګه کړل چې دغه د ډبر سکاره په افغانستان کې هم موقعیت لري. نو بیا ورسته په شل په دویم نړیوال جګړې کې دغه د ډبر سکارو رئیسل په پراخه توګه سره پراختیا ومنتل چې کلنی تولیدات یې په لومړي سر کې یو سلو لو یو سره شل زرو تر ترسه د خورست چې کله دغه دویم نړیواله جګړه تیرس ول او د دې څخه خورست بیا د دغه کلنی عایدات چې و یا هم کلنی کوم تولیدات چې به تر لاسه کې د یو سره شل زرو تر څخه تر یو سره به تر زرو تر پورې ورسېدل. چې زموږ په هیواد کې زیات شمیر سیمې دي چې په دغه سیمو کې د ډبر سکاره په زیاته کچه سره پیدا کیږي او هم در رنګ د دې تر څنګ موږ تاسو د افغانستان د ډبر سکارو بیل بیل ډولونه چې په مختلفو سیمو کې پیدا کیږي نن ورځ په لوست کې ولولو. لمړنۍ برخه چې ده لمړنۍ ډول چې دی هغه د سوف د درې د ډبرو سکارو کان دی چې د سوف د درې کان د لرغونیتوب له لحاظ څخه یو له غوره کانونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په خپل ځانګړتیا او مخې څخه د افغانستان په منتور سیمه په پر د ټولو په سیمه په پرتل لمړی توب لري او په سمنګان ولایت کې ډیر لوی کان ګڼل کیږي چې د سمنګان یو له مهمو کانونو زیرمه له جملو څخه شمیرل کیږي چې د دې زیرمه چې د رڼا زده کوونکو څلور اویا میلیونه ټنو ته رسیږي چې له دې څخه ګټه تر اوسه پرې نه ده اخیستل شوې. البته اخیستل شوې ده خو په پراخه توګه سره ګټه نه ده اخیستل شوې، خو دغه د ګټې اخیستنې وړ دي چې د کورونا په تدول کې او تودوخې په راوستلو کې ستر رول لوبوي او هم چې دا هیواد په اقتصاد په پیاوړتیا کې هم مهم رول لوبوي. خو زموږ د ګران هیواد افغانستان یو له مهمو د ډبرو سکارو له جملو څخه هغه په خپل اشپشتي د ډبرو سکارو قانون چې دغه د ډبرو سکارو قانون یو خدا چې په خپل دغه د ډبرو سکارو قانون په زموږ د ګران هیواد افغانستان په پولي همري صنعتي شار جنوب ته په 110 کیلومتر واټن کې د بغلان ولایت او د سیغان په درې کې موقعیت لري چې دغه ډبرو سکاره چې دی په خپل 100 کیلومتر واټن لري او دغه کان چې دی د ډبرو سکاره قیمت او کیفیت لپاره څخه ډیر ارزښت نه لري. د دې لامل دا دی درنه ځکه کو د دې دغه کوم طبيعي جوړښت دی، د طبيعي جوړښت لمخې څخه یو سر پیچلې دی او د رئیسترو په وخت یو ست تنظیمندي چې کله رایستر کیږي نو دلته یو څه وخت نیسي، نو په همدې خاطر سره دوی ډیر زیات ارزښت نه لري. دغه قانون چې دی درنه زده کوونکو د سکرو زیرمې په 15 زره ټنو په شاوخوا کې اټکل شوی دی، خو بیا هم له همدې عمل څخه په دغه کان کې د شکاري درې د پخوانی سړک ترڅنګ اټکل ترڅنګ موجودی وي، نو ځکه له ډیرې مودې راهیسې د کار نه دی ورسره اخیستل شوی. نکستل کیږي دغه درې چې دی یا هم د اسکارې چې دی درنو ځکون کو په دولتي درو کې روښتونونه او د کابل شهر په ځینو سیمو کې ترې استفاده کیږي. هم چې نن د دې ترڅنګ درنو ځکون کو بل چې دی په خپل د کرکره د ډبرو سکرو کان دی، د کرکره د ډبرو سکرو کان هم یو له مهمو کانونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دا هم په خپل د پولي همري شهر څخه د 10 کیلومتر لیرې د جنوب په ختیځ کې د کرکره د غره سر باندې پروت دی چې یو له مهمو ډبرو سکرو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دغه کان د ډبرو سکرو ټوله اندازه له هر پوری دوه یا هم درو مترو پوریوالی لري چې 45 میلیونه ټنه شوتل شوی دي او د سکرو جستې شا او د کار ور جستنو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دغه کان په خپل درونه ځکون کو په 1415 اتیا هجری لمریز کال کې د غوري اسمنټو له فابریکو څخه یو ځای خصوصي سکتور ته ورکړل شوی و چې له دغو سکرو څخه د غوري د سمنټو د تولید لپاره کار اخیستل کېده او دغه خپل چدي درنه ځکون کو درې زره او اته سو غوټن څخه زیات قانون په چدي په درل سو او اته هجری المریز کال کې رایستل شوی دی چې مهمو قانون له جملو څخه شمیرل کیږي. او هم چې نن اخرنۍ چې دی د اخرنۍ د کانو د ډبرو سکرو قانون چې دی هغه په خپل د هرات د سبزک د مسجد چوبي د ډبرو سکرو قانون دی چې دا هم یو له مهمو قانون له جملو څخه شمیرل کیږي. دغه قانون چې دی درنو ځکون کو د لامه څخه من میږي چې د هرات په ولایت په شمال ختیځ کې سیمو کې یو 110 کیلومتر په واټن کې د سبزک غاشي څخه لاندې د کراه د سین پورته خواته موقعیت لري، یعنی په پورته ساحو کې دی موقعیت لري چې دغه قانون چې دی درنه زده کوونکو د دې کانی زیرمې چې دی 9.5 بلیون ټنه شوتل سوي دي. دغه قانون د 1416 اتیا هجری لمریز کال کې خصوصي سکتور ته وسپارل شو چې کلنی تولیدات دي 20 زره ټنه او کلنی عواید دي 60 میلیون افغانۍ ته رسیدلي دي. همدغه اوس په اعلی او ترګټي اخیستنې لاندې قانون زیرمو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د دغه سیمې د ډبرو سکرو جست غوره او لوړ تودخیز حرارتي انرژي لري. دغه قانون د ډبرو سکرو څخه د هرات شهروالي په فرقه کې په پیرکو کې کار اخیستل کیږي چې هم د اوس د افغانستان د قانونو د وزارت د پاملرنی سره د سبزک د چوبي مسجد د ډبرو سکاره د کان د یو خصوصي کمپنی په مرسته کې کار اخیستل کیږي چې یو له مهمو قانونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د هیواد اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی. نو درنو ځکون کو دا اوس موږ تاسو د لوست دا برخه کوم چې موږ تاسو د ډبرو سکرو د قانونو او همچنان د هغوی کانی زیرمې موږ تاسو په هیواد کې ولوستلې. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ او تاسو نفت او ګاز پیژنو. دا چې موږ او تاسو ته معلومه ده چې نفت او ګاز یو له هغو سرچینو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د په ځمکه کې د حیواناتو د پاتشینو څخه منځته راغلي. یعنی په د حیواناتو د پاتشینو څخه کله چې په میلیونونو زرګلو کلونو مخکې حیوانات تر ځمکې لاندې راغلي وه او پر هغوی باندې د اکسیجن کم شوی و او د تودوخې د حرارت درجه ور باندې زیاته شوې او وروسته د ځمکې تر لاندې دا حیوانات رسوب کړي وو چې دغه د تودوخې د زیات فشار له کبله څخه د حیواني زیرمې په د حیواني توکي چې دي دغه په نفت او ګاز باندې تبدیل شوي و. نو موږ ویلی شو چې نفت د سوځېدلو وړ مایع ده چې د ځمکې لاندې په لاندې کې د ژوو لاندې او ژورو برخو کې موندل کیږي او په زیاته کچه سره پیدا کیږي چې ځینې وختونه تر ځمکې لاندې د فشار له کبله سره د ځمکې سر ته رالوړیږي. کله چې د ځمکې فشار پر اوربانې زیات شي نو په هغه وخت کې دغه کوم نیپ چې دي د ځمکې سر ته راپورته کیږي او دغه توکي چې دي درنو زده کوونکو په میلیونونو کلونو مخکې د ژوندیو ژوو د عضوي توکو د پاتشینو څخه منځته راغلي دي. نو موږ ویلی شو چې دغه زیرمې یو له مهمو کاني توکو له جملو څخه شمېرل کیږي یا هم مهمو زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د ځوان په توګه باندې ترې استفاده کیږي او ډېر د نیپتو د رایستلو لپاره ژورې ساګانې کیندل ته ضرورت دي او ډېر پرلیو نلونه ته ضرورت دي او همشنان د دې تر څنګ د نیپتو ساګانو ته کله چې دغه کوم نلونه ورننه ایستل سي نو په دې توګه سره هم نیپ پورته خوا ته راوځي او یا هم د پمپ په واسطه سره رایستل کیږي. یعنی یو ډول پایپونه دي چې د ځمکې د داخلي او وروسته دغه پایپونه په واسطه سره نیپ د ځمکې پورته خوا ته رایستل کیږي چې هم نیپ تور رنګ لري خو وروسته تر چینولو یا هم تر صفولو څخه وروسته په چینځایونو کې رنګ بنفش ته راځي او په اسانه سره د سوځېدلو وړ ګرځي. چې زموږ په هیواد کې ډېرو سیمو کې د نفت زیرمې شته دي چې د هغو له جملو څخه یو په خپله مهم ولایتونه یې تخار، کندوز، مزار شریف، جوزجان، فاریاب، بادغیس او هرات دي. نورې هم د هلمند په وادي او پکتیکا کې د نفت زیرمو اټکل شوی دي چې دا د مهمو زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي. همچنان د دې تر څنګ درنو زده کوونکو نن ورځ پلوس کې موږ تاسو د ګاز زیرمې پیژنو چې ګازي زیرمې کوم زیرمې ته ویل کیږي. ګازونه هم یو له مهمو کاني زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې موږ تاسو په ګران هیواد افغانستان کې په زیاته کچه سره پیدا کیږي او هم چې نن یو له مهمو سرچینو او ارزښتمن نلونکو کاني سرچینه ده چې د افغانستان یو ارزښتمن او باکیفیته سرچینو له جملو څخه شمېرل کیږي. موږ ویل شو چې قانون هم د ژوندۍ ژوند د پاتیشونو څخه د عضوي موادو د ترسب او د تودوخې او فشار له امله څخه د هغو د هوا د نه رسیدلو یا هم اکسیجن د نه رسیدلو له امله څخه چې بڼې یې بدلون موندلې دي په ګاز شکل باندې بدل شوي دي دې ته موږ او تاسو ګاز وایي. چې ګاز په خپل مهمو کاني زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د هغوی لوی زیرمې د هیواد دننه د لګښ لپاره او هم له هیواد څخه بهر هیوادونو ته صادرولو لپاره لوړ ارزښت لري چې د اقتصاد په پیړولو کې مهم رول لوبولی دی. د اوسمر د کرن هیواد افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ګازونو د پیدا کېدو امکانات شته ځکه چې زموږ هیواد افغانستان یو له غرنیو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زرکلن تاریخ لري. نو په همدې خاطر سره په اوسنی وختونو کې لوی زیرمې زموږ په هیواد کې د خواجه ګوګردک د سیمه د دویمه د یتیم تاک ده، درېمه په خپله د خواجه بولاند ده او څلورمه په خپله د جکردوک سیمه ده چې په همدا اوس کې ترې ګټې اخیستنې لاندې دي او اوس هم د دې څخه د ګاز زیرمې لاسته راوړل کیږي. چې نن ورځ په لوست کې به لومړی موږ او تاسو د خواجه ګوګردک د ګازو کان ولولو چې دغه خواجه ګوګردک د کان زیرمې چې د پخپل د شبرغان شار شمال لویدیسته د 20 کیلومتر په واټن کې موقعیت لري چې په دې کې درنو زده کوونکو د کیندلو شو ساګانو شمیرې 250 تر سیږي چې ټوله زیرمې 6.8 میلیارد مقابل متر کې اټکل شوې ده چې تر اوسه پورې د ګټې اخیستنې وړ ده او 3.5 میلیارد مقابل رئیس ته شوې دي. همچنان بل هم د ایتیم تاق د ګازونو دی چې ایتیم تاق ګازونه هم یو له مهمو قانونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دا هم د شبرغان څخه د 40 کیلومتر لیروالی لري چې د سوان له مهمو توکو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دغه ایتم تا کې کله چې دغه زیرمه راځتل کېدلې درنو زده کوونکو د دې زیرمو دغه چې دی 6.8 میلیارد مکعب متر شوتل سوې دي چې کله په 1970 کال کې چې دغه زیرمه برمکول کېدلې نو په دغه وخت کې په څلورمه ساکي اور ولګېد چې ډیر کلونو سوځېدلو په ترس کې ډیر ملیونه مکعب غاز وسوځوي او هم چې نن درې مچې هغه په خپل د جکردوک غاز قانون دی دا هم د شبرغان له شار څخه 15 کیلومتر لري د جنوب لویدیځ کې موقعیت لري او سلرم هم په خپل د خواجه بولان غازونه دی چې دا هم د شبرغان د شار د 10 کیلومتر ختیځ کې موقعیت لري نو درنو زده کوونکو تر دې دم پر موږ تاسو دا ول وستل وس هم له ستراتونکو پر کورنۍ دند د چد وسوالونه دي هر سپال ته مطابق جواب ورکړي نو مړنی سوال د ډبرو سکارو سرچینې نمونه واخلي دوی سوال د قرقرا د ډبرو سکارو نه تشریح کړي نو قدر موږ زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پاتې سره شو وخت لا پمان
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
اوسب الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم اله و احترامات مقبول کی قدر منو کول علی سکون کو ز برشنا غم خاری بزرب هم تاسو ټول تشرف واس مهمه د ول سم ټول کی جغرافي مزمن پنس بلوستا اله د چتا ټول قدر منو کول علی سکون کی برتر او جوړو صحت مند او سر یو د صحت جمع پتن می تر نو سکون کو د سیس مرستا سود د ول سم ټول کی جغرافي مزمن پنس بلوستینو اله د چتا ټول بد تیری وزلستنه په پراو د کیک ډول سره ذکر و سیږي او نو ولستا مرګی ولری البته درنو زده کوونکو د طلبه سری یو ځل به هم یادونه کوم مرکې لدې نه چې زستاسو د نن ورځې نو لوست پیل کړ تاسو ټول خواږه زده کوونکي باید خپل ځانو سره د ولسم ټولګي جغرافي مزمن کتابچه او قلم ولري تر څو وکولای شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځانو سره نوٹ کړئ درنو زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې پنځم لوست موضوعګان یې هم هغه اهداف چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دی له لومړی دین دویم شمه ان نن ورځ به موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان ته دین او ژبه په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو نه هیله ده چې تاسو ټول درنو زده کوونکو د لوست تر پای پر رسېدل ملتیا وکړي او ورسره زده کړي روز د کونکو وس هم راګرځو د خپل نوی لوست پر لور باندې لکه څنګه چې میاده ونه وکړل نن ورځ به موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د دین او ژبې په حق له معلومات لاسترانو خو د لوست په پیل په شیبو کې به لمړی موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د دین په حق له معلومات لاسترانو چې څومره سره نه کسان زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د کوم دین پیروان دي او کوم دین په عام ډول سره زموږ په ګران هیواد افغانستان کې اوس وجود لري خو او مخکې څه ډول دینونه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې موجود و خوږه ځکه کوم کچيري مراد تاسو متوجه اوسئ چې د انسانان چې دی له خپل عقیدو سره ژوند کوي او هر انسان چې دی جره عقیده او باور لري همدارنګه موږ تاسو کچيري موږ خلکو ته وګورو نو لډیر په خو وختونو راهیسې څخه د بیلابلو دینونو پیروان وو او بیلابلو دینونو باندې عقیده درلودل او د هغوی پیروي کول خو زموږ د نیکونو یعنی اریایانو سیمته له کوچې کېدو مخکې ساده عین درلودل یعنی کله چې موږ نیکونه کله چې افغانستان نه کلمړنی کسان چې اوسېدل چې د اریایانو په نامه سره یتدل او په هغه وخت کې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې لمړنۍ مدنیت چې وو په بختي یا هم برق کې موجود وو نو په هغه وخت کې زموږ د کوم خلک چې په افغانستان کې اوسېدل د هغوی کوم عین چې وو په ډیر ساده شکل سره وو دوی د طبیعت هغه عناصر چې پر ژوند یې اغیزه درلودله مقدس یې ګڼل یعنی په طبیعت کې چې کوم په شاوخوا کې د دې هر څه چې وو هغوی ته مقدس او سپیشل نومور کړو وو چې د افغانستان خلک سره لدې چې په ختیځ او ویدی او برهمنی زړه عقیدې پیروان وو خو د هیواد په شمالي لویدیځو سیمو کې زردشتي عین په زیاته کده سره ریواج وو خو کله چې بیا له میلاد څخه مخکې په 200 اشپژم کال کې د اشوکا بودایي عین د تبلیغ د پرولو لپاره ملا وتړل نو د هغه څخه د تاریخ نظر کال وروسته هم عقیده د عین د هیواد په ختیځ شمال کې بشپړ ریواج وموند چې په د فکر په هنر او پرهنګ له پلو څخه د خلکو په ژوندانه باندې ژور اغیزه وکړل او زیات شمیر کسان یې بودایي عین تر وبلل چې دغه بودایي عین چې وو د هندوکش له جنوب څخه تر کندهار شاره پرې وغځیدل خو په دغه عین وخت کې درنو زده کوونکو کله چې د اسلام مقدس دین په زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په بیلابیلو سیمو کې خپور سونو بیلابیل دینونه لکه زردشتي بودایی او لرسه آسمانی دینونه لکه يهوديت مسيحيت په خراسان يا هندزمور په ګران هيواد افغانستان کې پیرویان او پلویان په زیاته کچه سره پیدا سول خو داسې دین چې په ټول افغانستان کې عام رواج بلري وجود نه درلود په هغه وخت کې یعنی په هغه وخت کې اسلام مقدس دین په ټول افغانستان کې رواج نه و ځکه زیاتره قبایل به مختلف دینونو پیروي کوله او په د اسلام مقدس دین ترڅنګ نور دینونه هم لکه زردشتي او بودایی و همدارنګه ساسماني کتابونه دینونه لکه يهوديت مسيحيت او داسې نور بودایی دینونه هم موجود و نو په دې ترتیب سره په هغه وخت کې چې خراسان یې هم اوسنی افغانستان چې د اسلام مقدس دین د منلو لپاره چمتو و نو د هغه وخت کې حضرت عثمان رضالله عنه چې درېیم خلیفه دی په واکمنۍ کې د هغه په د واکمنۍ یې هم سلطنت په وخت کې په 25 هجري کال څخه وروسته کله چې 25 هجري کال تیر شو نو د اسلام د فتوحاتو لمن افغانستان ته هم راورسېدلې په هغه وخت کې احنیب بن کیس د هرات ښار ونیول کله چې د هرات ښار ونیول نو خلک د اسلام مقدس دین باندې مشرف کړل او حضرت عثمان او درته خو چې دریم خلیفہ او عبد الله بن عمر د لشکرو مشر وټاکه چې عبد الله بن عمر اسلامي امپراتوري تر ختیځه پورې وغځول خو په عین وخت کې د سرحس سیمه پاریا تلقان همدارنګ کندهار او غزنی فتح کړل او د اسلام مقدس دین په دغو سیمو کې خپور کړ خو یو ځنی سیمه چې ودر نه ځکونکو هغه د کابل سیمه و چې په کابل کې خلګو ډیر زیات مقاومت وکړل دغه د کابل کوم شار چې وو کابل شار یو کال محاصره کړ او په ډیر مشکل توګه سره په هغه وخت کې حضرت عثمان رضی الله عنه کابل هم فتح کړل چې په هغه وخت په تیرې دو سره د افغانستان ټول سیمې د اسلام په مقدس دین باندې مشرف شوی وي یوازې یو سیمه چې وه هغه کفرستان او چې په اوس وخت کې نوم د نورستان په نامه سره یت شوی دی نو دغه یو سیمه نو تسلیم شوی او دغه یو سیمه نو د اسلام مقدس دین یې نو راوړي خو په خوانی دین تر ډیر مودې پورې دغه سیمې وساتي او د خوانی دین پیروي کوله خو کله چې بیا په 19 میلادي پیړۍ کې امیر عبدالرحمن خان دوره راورسېدل امیر عبدالرحمن خان د اسلام په مقدس دین باندې مشرف سو او هغه سلطنت درلودي نو په دې وخت کې د افغانستان اسلامي جمهوریت رسمي دین چې ودرنوس د کوونکو هغه رسمي دین یې د اسلام مقدس دین وټاکه یعنی رسمی دین د اسلام مقدس دین وټاکه چې د نور دینونو پیروان د خپل دینی مراسمو په تر سره کولو کې د قانون له احکام سره آزاد دي یعنی هغه کسان چې نور دینونو باندې عقیده درلوده لکه يهودي دین او هندو دین او بودایزم او هر دین چې وو هغه ټول د اجازه درلوده له په آزادۍ سره هغه خپل دینونو مخې ته وړل سپېږي چې اسلام مقدس دین داسې یو دین دی چې په زور په هیڅ هم نه منل کیږي نو په افغانستان کې هیڅ قانون نشي کولای چې د اسلام مقدس دین د معتقدونو او احکامو مخالف اوسي په دې وخت کې امیر عبدالرحمن خان دغه سی یو اعلان وکړ او هم چې نن په اوسنی وخت کې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې کچیر موږ تاسو سلون ته متوجه اوسې جو نن وی اشاری شپږ سنه خلک د اسلام په مقدس دین باندې پیروي کې وي او د هغه پیروان دي یعنی زموږ ګران هیواد افغانستان یو د اسلامي هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې اسلامي جمهوریت لري کوزینی هندوان او سکار په کابل جلال آباد کندهار چاریکار کردیز او نس نور شهرونه کې هم ژوند کوي چې اکثر سوداګری هم تجارت مخې ته وړي او د افغانستان مطلق اکثریت خلک چې د حنیفی مذهب پیروي یعنی موږ او تاسو ټول چې یو د حنیفی هم سنی دین پیرمانو او د تشیع مذهب پیرمان هم لري چې د افغانستان اهل تشیع په جعفری او اسماعیلیه مذهبونو باندې وشل شوی دی هم تقسیم باندې شوی دی نو درنوز د کونکو تر دې دم پرې موږ تاسو زموږ ګران هیواد افغانستان د دین په حق معلومات لاس ته راوړل له د تاسو ټول قدر منځ ته کونکو پوسي او سیجی او معلومات تر لاسه کړو او سیجی چې د اسلام مقدس دین د کوم خلیفہ په وخت کې او څنګه زموږ هیواد ته راغلی اوس هم د لوس راتلون کې برخه تر ازو چې په دې برخه کې زموږ ګران هیواد افغانستان د ژبو په حق معلومات ورکړو روز د کوم کله کسرنګ چې موږ تاسو ټول په هیجو هر هیواد خپل ځانته ځانګړي شبل لري او هر هیواد خلک د خپل نفوس په کټو سره یا هم د هغو کې څومره کسان چې ژوند کوي د هغو د شمه په کټو سره خپل ځانته یو ځانګړي شبل غوړه کړی ته نو د افغانستان د ژبو اهمیت لکه د نړۍ د نورو ژبو په شان باندې د وینکو پر شمه پر مربوط دي څومره کسان چې په کوم ژبه باندې خبرې کوي هغه مره د دغه ژبو تقسیم بندي هم پر هغه پر مربوط ده د مثال په ډول سره کچیر موږ تاسو وایو پښتو او دری زمر د ګران هیواد افغانستان یو له پیراسو ساحو څخه بلل کیږي، یعنی یو له عمومي ژبو له جملو څخه شمېر کیږي چې زیات شمېر خلک اور باندې خبرې کوي او په افغانستان کې تقریبا ټول خلک په دغه ژبو باندې پوهیږي. خو په اورمړی او عربي ژبو باندې یوازې محدود کلیوال خلک خبرې کوي، یعنی زیات شمېر کسان چې دی په افغانستان کې چې استوګن کوي هغه ټول په پښتو او دری ژبو باندې پوهیږي، خو لږ شمېر کسان چې دی هغه په اورمړی او عربي ژبو باندې خبرې کوي. د اندو اروپایي ژبې په دوو اریایي یعنی اریانی یا هم هندي ډلو باندې ویشل کیږي، چې اریایي ژبې په عمومي ډول سره د نن زکونکو د هیواد په جنوب لویدیځ کې شمال لویدیځ او شمال ختیځ کې زیات په رواج لري او په هغو ځایونو کې نو مشهور ژبو له جملو څخه شمېرل کیږي. چې ژبې په هغو ځایو کې پښتو، دري، بلوچي، اورمړی او په پامیري غلچیا کې ځینې غرنۍ ژبې موجودې دي، چې په هندي ژبو کې کوربتي، ګلشئی، تیرائی، سندی، پنجابي شامل دي او همدارنګه رویدا شپې چې د اریایي او هندي ګروپونو ترمنځ یو څنګه ګړل کیږي، دا هم په ځینې سمو کې رواج لري. نو موږ ویل سو افغانستان نورې ژبې د ترکی او مغولي ژبې دي چې د ودی لړۍ یې پکې کې شامل ده او زیات شمېر کسان یې په دې لړۍ کې یا هم په دې ژبو باندې خبرې کوي، او یو لړۍ به هغه ژبې دي چې په هغه کې په مرکزی آسیا پر مربوط دي یا هم مرکزی آسیا خلک قرباني خبرې کوي لکه ازبکی، قزاقي او همدارنګ دوهمه لړۍ چې په جنوب لویدیځ پورې اړه لري چې ترکمنی او آزاري احتوا لري یا هم د هغو څخه منشأ اخیستل. خو موږ ویل سو په عمومي ډول سره زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د ژبو جغرافیې ویش دي پر څو مهمو ژبو باندې ولاړ دي، چې د هغو له جملو څخه لومړی ژبه چې د پښتو ده، دویم دری، دریم بلوسي، څلورم ازبکي، پنځم ترکمنی او شپږم چې د قراچي ژبه ده. چې لومړی موږ او تاسو د پښتو ژبې په حقله معلومات ولرو. پښتو چې د درنو زده کوونکو هغه کسان چې په پښتو باندې خبرې کوي تقریبا په ګران هیواد افغانستان کې په ټولو سیمو کې استوګنه کوي. زیاتره پښتانه د افغانستان په ختیځو، جنوبي او جنوب ختیځو سیمو کې ژوند کوي. دا ژبې ډېرې لهجې چې د درنو زده کوونکو چې مشرقي او کندهاري لهجې لري چې یو له بل څخه ښه پیژندل کیږي او په عصري ډول سره خبرې کوي. دویم چې د درنو زده کوونکو دویمه ژبه په خپل دری ده، دری د هیواد دی، یو له هغو ژبو له جملو څخه شمېر کیږي، یعنی هغه پخوانی ژبه ده چې د هیواد زیاتره خلک په مختلفو لهجو له دې ژبې سره سنا سا په ټول هیواد کې بلتیا لري. ځینې کسان په قابلی لهجه خبرې کوي، ځینې په ایراتی لهجه باندې خبرې کوي، او ځینې کسان په ایرانی لهجه خبرې کوي، ځینې کسان د پرا په لهجه باندې خبرې کوي، یعنی مختلفې لهجې لري. هم چې نن د دې ترڅنګ بلوسی ژبه ده، بلوسی ژبه هم زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په زیاته توګه سره رواج ده، چې د هلمند، ګردیز، صبری، همون او د هیواد لویدیځ سرحدونه خلک خبرې ور باندې کوي او زیات شمېر کسان د بلوسی ژبه څخه استفاده کوي. ازبکی ژبه زمر د هیواد یو له ژبو له جملو څخه ده چې د هیواد په شمالي ولایتونو کې ځینې خلک خبري ور باندې کوي. د دې ترڅنګ ترکمنی ژبه هم د هیواد په شمال او شمال لویدیځ کې د هرات تر ولایت پورې ځینې خلک پر دغه ترکمنی ژبه باندې خبري کوي. او هم چې نن د دې ترڅنګ اخرنی ژبه چې د پراچی ده، چې د نجرا په یو دره کې د تلقاب لاله سای سره نشته ده، چې ځینې خلک ور باندې خبري کوي. او منځنی ژبه چې ده د پخپل د بدخشان په میجان، واخی وخان کې، سریکا وخان کې او په شمال کې، د میجان په ختیځ کې او د بدخشان په زیباکک کې زیات شمېر کسان په دغه ژبه باندې خبرې کوي، چې له مهمو ژبو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو ځکونکو موږ او تاسو ویل سو په هغه سیمو کې چې اکثریت خلک له ازبکي، ترکمني، پشهي، نورستاني، بلوچي او ګوهري یا هم پامیري ژبو څخه په یو ژبه باندې خبرې کوي، هلته پر پښتو او دري سربیره سیمه ایزي ژبې دریمې رسمي ژبې په توګه سره بلل کیږي، یا هم د دریمې رسمي ژبې په توګه سره ترې استفاده کیږي. خو په عمومي ډول سره که چیرې وویل سي زموږ په ګران هیواد افغانستان کې دوه رسمي ژبې دي، چې یوه پښتو ده او بلې هم دري ده، چې زیات شمېر کسان په دغو ژبو باندې خبرې کوي. خو د دې ترڅنګ نورې ژبې شي دي، بلوسي، ازبکي، ترکمني او فارسي ژبې هم شته، چې د افغانستان یو شمېر اوسیدونکي په دغو ژبو باندې هم خبرې کوي. که چیرې زموږ څخه یو څوک پوښتنه وکړي چې د افغانستان اصلي رسمي ژبې کومې دي، موږ په ازادانه توګه سره یا هم په عمومي ډول سره ورته ویل شو چې د افغانستان اصلي رسمي ژبې شي دي پښتو او دري ده. نو درنو زده کوونکو خدای دې وکړي تر دې دم پرې تاسو پوه سئ واوسیږي او یو څه معلومات مو لاسته راوړي واوسیږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول قدرمن زده کوونکو لپاره مې څلور سوالونه چمتو کړي دي چې هر سوال ته به تاسو په خپل کتابچو کې مطابق ځواب پیدا کوئ او لیکئ. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، دین او ژبې تشریح کړئ، یعنی دین او ژبې څه ته ویل کیږي. دویم سوال، د افغانستان د خلکو دین څه شی دی. دریم سوال، د افغانستان خلک په کومو ژبو باندې خبرې کوي. د ژبو نوم یادونه وکړي، یعنی د ژبو جغرافیې بیش نمونه واخلي. همچنان څلورم سوال، د افغانستان رسمي ژبې کومې ژبې دي. نور نو قدر مونږ غوښتل چې کوم کوز مرسته ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې تاسو مزه کړی اوسئ او په یو څه پوه سئ اوسئ. تر بل داسې درس پرې چې ستاسو په درنه حضور کې حاضر یم. تلا پامه.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونه لپاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خونځو د بندیدو لقبل ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز دکړي